لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې ملګري ملتونه او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي لسګونه زره افغانان په تیرو څه کم دو میاشتو کې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي، او په پام کې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو په سرمشریزه کې د افغانستان په اړه بحث وشي. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان په شمال کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د کندوز د قلعه زال ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو نیولی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز اسداباد ښار باندې د یو راکټ د لګیدو په پیښه کې د ولایت د بشري منابع او د اترا رئیسان وژل شوي. او د رسنیو د راپورونو له مخې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیرونی د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هغه ته هغه مهم محرم معلومات ورکړي چې ښایي د داعش ډلې په اړه د استخباراتي معلوماتو سرچینه له ګواښ سره مخ کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان په شمال کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د کندوز د قلعه زال ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو ونیو. د دغه فرقې ویان غلام حضرت کریمی رسنۍ ته ویل افغان ګډو ځواکونو د پامیر 15 په نامه دغه عملیات نن سهار پیل کړي چې تر اوسه پکې یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. قلعه زال ولسوالۍ شاوخوا لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو ونیوله. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز اسداباد ښار باندې د یو راکټ د لګیدو په پیښه کې د ولایت د بشري منابع او د اترا رئیسان وژل شوي دي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله نن سهار شاوخوا 8 بجې شوې ده چې له امله یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. ښاغلی مصمم زیاتوي د بشري منابع رئیس سنگر افغان او د اترا رئیس محمد ناصر نومېدل چې دواړه په پیښه کې وژل شوي. د کونړ چارواکي د حملې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچوي، خو هغوی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د چپیو درې ولسوالۍ په امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. د کونړ د امنیت قومندانۍ ویان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه حمله نن سهار 4 بجې پیل کړې چې اوس هم روانه ده. ښاغلی دهقان زیاتوي تر دې مهاله په جګړه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې په جګړه کې افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته هم مرجو بلا وختي، خو په اړه معلومات نه لري. چپه درې ولسوالۍ د نورستان او کونړ مرکز اسداباد ته په غځېدلې لاره پرته ده چې وخت نا وخت پرې وسلوال طالبان حملې کوي. د یو بل خبر له مخې د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په بورکه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله په شا تمبولې. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغو دواړو حملو په اړه څه نه دي ویلي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د رسنیو د راپورونو له مخې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیرونی د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هغه ته هغه مهم محرم معلومات ورکړي چې ښایي د داعش ډلې په اړه د استخباراتي معلوماتو سرچینه له ګواښ سره مخ کړي. سپینې ماڼۍ سمدستي دا راپورونه چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې، رویټرز خبري اژانس او ځینو نورو رسنیو پرون خپاره کړي رد کړل. خو د کانګرس د ډیموکراټانو او یو شمېر جمهوریت غوښتونکو د دې حساسو معلوماتو افشا کول غندلي او دا کار خطرناک او غفلت بللی دی. رسنیو د ځینو چارواکو له قوله چې نمونه نه دی ښودل سوی راپور ورکړی چې ولسمشر ټرمپ د مې په 10مه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې هغوی ته هغه محرم معلومات ورکړي چې د خورا زیاتو حساسو استخباراتي معلوماتو د شریکولو په لړ کې د امریکا د یو متحد لخوا چمتو شوي او دې متحد چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له مسکو سره د دې معلوماتو د شریکولو اجازه واشنگټن ته نه ورکړي. څارونکي وایي ښایي د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه د امریکا له دې متحد سره چې د داعش ډلې په منځ کې د کار د څرنګوالي په اړه حساس معلومات لري همکاري زیانمنه کړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرونو ویل چې په یمن کې د کولرا ناروغي له تیرې میاشتې راهیسې تر دې دمه 144 کسان وژلي دي. له دې یوه ورځ مخکې د یمن حکومت په پلازمینه سنا کې بیړنی حالات اعلان کړ او د نړیوالو د مرستو غوښتنه یې وکړه. سنا د ایران د پلوي حسین نهضت د یاغیانو په ولکه کې دی او د سعودي عربستان په مشرۍ له نړیوالو سره جګړه کوي. په تیرو دو کلونو کې د دې جګړې له کبله له 10 زیات کسان مړه شوي او میلیونونه نور یې بې ځایه شوي دي. دې جګړې همداراز د یمن د زیاتې برخې تاسیسات له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د اټکلونو له مخې په یمن کې محدود شمېر روغتیایي تاسیسات فعال دي او له دریو دو برخه وګړي د سکاک پاکې اوبونه لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د اپریل له 8مې نیټې تر اوسه 144 کسان د سخت احساس له کبله مړه شوي دي او د کولرا د 1000 کیسونو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. تمه ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن واشنګټن ته د سفر پر مهال له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه پر یو شتمن ترک ایراني سوداګر د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړي. اردوغان د رضا زراف د خوشي کېدو لپاره هڅې کوي. ویل کېږي چې زراف د ایران د سپای پاسداران او نورو ادارو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره په فعالیت تورن سوی. تېره میاشت امریکا د یو محکمې اسنادو دا خبره افشا کړه چې د نیویارک د پخواني ښاروال په مشرۍ د زراف مدافع وکیلانو په فبروري میاشت کې د نوموړي د قضیې په اړه د بحث لپاره له اردوغان سره وکتل او وروسته یې هڅه وکړه چې له ډیپلوماټیکو چینلونو څخه د زراب د خوشي کېدو امکانات برابر کړي. امریکایي څرنوالان وایي چې زراب په 2013 میلادي کال کې د ایران په استازیتوب د بانکي معاملو په خاطر د کابینې د غړیو په کچه ترکی چارواکو او د بانکونو مامورینو ته د لسګونو میلیونو ډالرو بډو د ورکولو په یو معامله کې لاس درلود. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون محافظه کار سیاستوال ادوارد فلیپ د فرانسې د صدر اعظم په توګه وګماره. فلیپ د پارلمان د استازي او د لوار د خاروال په توګه کار کړی. نوموړی له ولسمشر ماکرون سره په اقتصادي او ټولنیزو چارو کې هم نظر ګڼل کیږي. د نوموړي صدر اعظم له ټاکل کېدو وروسته ولسمشر ماکرون د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په برلین کې وکتل. میرمن مرکل له لومړنیو مشرانو ځینې وچې 9 کلن ماکرون ته یې په انتخاباتو کې د بریا مبارکي وویله. دو د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی خبرونه
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو و باورئ چې له 40,000 زیات افغانان د تیرو دو میاشتو جګړو له کبله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي.
د کال له پیل څخه یعنی د حمل میاشتې راهیسې له 40,000 څخه ډیر کسان دننه په هیواد کې بې ځایه شوي.
ټاکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران په راتلونکو څو ورځو کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په ننګرهار کې د داعش ډلې یو شمېر وسلوال چې یو 12 کلن ماشوم هم پکې دی د سولې پر بهیر ورګډ شول. په نور موضوعاتو کې په افغانستان کې هم د کرکټ لوبډلو د پلور او پیر دود پیل شو.
دغه ټیمونه به د درو کالو دپاره د دغو خلکو په اختیار کې وي. د هر کال دپاره به دغه قیامت وي. غواړو قیامت به بیا وروسته ټاکل کیږي.
نړیوالو مسایلو ته به کتنه وکړو او په نیمې نړۍ 19 پروګرام کې به په ماشومتوب کې یا له زیږېدو مخکې د نجونو او هلکانو د نامزدولو پر ناوړه عواقبو بحث واورئ.
اغه انسان باید لوی شي تصمیم ونیسي چې زله چا سره ژوند کوي لشم چا سره نشم کولای. دا خو دوه ورځې ژوند نه د چې تیر کم یعنی باید اغه څوک انتخاب کړي چې د ټول عمر سره ژوند کوي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمه کې د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څنګ سره یو ځای خبرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو څه کم دو میاشتو کې تر 40,000 زیات افغانان په افغانستان کې دننه بې ځایه شوي دي. لبلې خوا د ملګریو ملتونو اداره وایي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له 90,000 زیات افغانان له خپلو مینو بل ځای ته تلو ته اړ شوي دي. د جګړو د زیاتېدو په وجه ویره ده چې سږ کال په 10,000 نور افغانان هم بې ځایه شي. عصمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
ملګری ملتونه وایي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې څه باندې 1200 افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ملګرو ملتو پرون دوشنبه په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر په اړه په یوه راپور کې وویل، د تیر کال د ورته مودې په پرتله تر اوسه پورې د بې ځایه شویو افغانانو شمیر په 30% لږ دی. تیر کال په همدې موده کې 1350 تنه د جګړو له لاسه بې ځایه شوي ول. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای د کورنیو بې ځایه شویو احصایه د لمریز کال پر اساس چمتو کوي. دغه وزارت مطبوعاتي مسؤل حفیظ احمد میاخیل د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر په اړه ازادي رادیو ته وویل،
د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت لسالور د شو ولایتونو څخه چې د بې ځایه شو امر رقم راټول کړي، نو دا د دې خوده نه کوي چې د جګړو او نامنه او لامل او همدارنګه د طبي په خلام ته د کال لپاره څه یعنی د حمل میاشتې راهیسي له سلويغ زورو څخه ډیر کسان د نن په هیواد کې بې ځای شو.
شغلی میاخیل په عین حال کې ویل چې اکثره کسان د جګړو له لاسه په جګړه ځپلو ولایتونو کې بې ځای شوې دي.
ډیری کسان چې بې ځای شوي هغه په بغلان ولایت کې، بیا له بغلان نه وروسته کندوز او همدارنګه په ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونو کې هم موږ بې ځای شوي کورنۍ لرو.
په همدې حال کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو یو مامور محمد نصیر ملکزی په کابل کې ډی پی خبري آژانس ته ویلي چې جنگ د سش کال د څه باندې 1200 افغانانو د بې ځایه کېدو اصلي علت دی. شغلی ملکزی د تیر کال په پرتله د کورنیو بې ځایه شویو شمیر یو څلش بولی، خو وایي چې د تیر کال په پرتله بې وزلي زیاته شوې او ډیر خلک د دې لپاره چې بې وسه دي نه دي توانېدلی چې کورنۍ له ناامنو سیمو وباسي. د دهم ویلی چې د کورنیو بې ځایه شویو لپاره د پخوا په پرتله د لویو ښارونو وضعیت خراب شوی دی. د ملک زی په باور د مسلې هم د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر له کمیدو سره مرسته کړې ده. ملګری ملتونه وایي چې د کورنیو بې ځایه شویو وروستی راپور یې د افغانستان د 9 ولایتونو د اوسیدونکو په اړه دی. د ملګرو ملتو د تیر کال په راپور کې ویل شوي و چې په 2014 کې 6,50,000 افغانان بې ځایه شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ناتو مشران په راتلونکو څورزو کې په بروکسل کې غونډه کوي او په پام کې ده چې د افغانستان په اړه به هم بحثونه وکړي. ټاکل شوی ډونالد ټرمپ هم د لومړي ځل لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. چارواکي وایي چې ولسمشر ټرمپ به یو ځل بیا د ناتو له شریکانو وغواړي چې خپل دفاعي ونډه په منصفانه ډول ورکړي. په همدې حال کې افغانستان ته د نویو ځواکونو د لیږلو خبره هم مطرح کیږي چې په دې غونډه کې به بحث پیوشي. په دې اړه نور حال ملالی بشیر اوروي.
ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناتو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د مې میاشتې په 15مه چې 10 ورځې وروسته دی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ګډون وکړي. چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ناتو تر ټولو اوږد نظامي ماموریت هم د دې غونډې له مهمو موضوعاتو څخه دی. مخکې له مخکې د امریکایي رسنیو د راپور پر اساس امریکا شایي افغانستان ته لږ تر لږه 3000 تازه نفس سرتیري ولیږي. په دې حال کې د امریکا اداره له نورو ناټو متحدانو هم ورته تمه لري. د فارن پالیسي خبرونې په مقاله کې راغلي چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جنرال ایچ آر مکماستر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې بروکسل ته د ولسمشر ټرمپ د سفر په اړه معلومات ورکړل. د راپور له مخې مکماستر وویل ناټو متحدانو به یو ځل بیا وغوښتل سي چې د دفاعي مصارفو په برخه کې خپل ونډه په منصفانه توګه ورکړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر له ناټو هیوادونو غوښتي و چې د کورنیو ناخالصو عوایدو په 2% دفاعي بودیجې ته جلا کړي. د فارن پالیسي په مقاله کې راغلي چې مکماستر ویلي په افغانستان کې مشترکو مقاصدو ته د رسیدو لپاره باید ټول په ژمنتیا کار وکړي. په کابل کې د نظامي چارو کارپو جاوید کوهستاني د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په افغانستان کې د 2014 کال په پای کې د ناټو ماموریت له ختمېدو سره سم په دغه هیواد کې د سختریزو فعالیتونه زیات شول. د زیاته کړې چې اوس مهال په افغانستان کې د ناټو متحدانو زیات رول ته اړتیا ده.
ما امیدوار هستم که د یوې مشهله لرو چې د ترامپ غوښتنې وکړای سي ناټو نړیوال همکاران فعال کړي چې حضور یې اغیزمن سي چې لږ تر لږه د افغانستان د راتلونکي لپاره اطمینان ترلاسه سي. کوهستاني وویل چې تروریزم او افراطیت په سیمه کې جدي تهدید ګڼل کیږي چې ورته توجه نه کول به ښه نتایج ونه لري. دی وایي که امریکا ونه کړای سو په افغانستان کې افراطیت ته ماتې ورکړي او ریښه یې ووهي، په راتلونکي کې په پاکستان کې لوی خطر سته چې پرمختللې اټومي وسلې او پاکستاني راکټونه د سخت دریځو لاسو ته ولویږي او یا افراطي سیاست وکولای سي په ټوله کې د حکومتدارۍ مفکوره تنظیم کړي او دا یو لوی او جدي خطر دی. په بروکسل کې د ناټو مشرانو تر غونډې مخکې د دغه نظامي ائتلاف عمومي منشي ینس ستولتنبرګ برتانیا او جرمني ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د ناټو د رول په اړه خبرې کړې دي. ستولتنبرګ د جمعې په ورځ د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ګډه خبرې غونډه کې په برلین کې وویل
looking into the request and we will make decisions.
موږ اوس مهال په افغانستان کې پر روزنیز ماموریت بوخت یو. موږ تر یو څو نور اونیو پورې د دې ماموریت راتلونکي په ګډون د سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه کوو. ناټو اوس مهال په افغانستان کې تر 1400 پورې سرتیری لري چې لوی برخه امریکایي سرتیری جوړوي او ټول د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې پر روزنه مشورو او د افغان ځواکونو په ملاتړ بوخت دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په ګډون د ناټو د غړو هیوادونو مشران پر راتلونکو څو ورځو کې په بروکسل کې په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د یو 12 کلن ماشوم په ګډون د داعش ډلې د 12 نفری ګروپ وسلوال په ننګرهار ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د دې ډلې قومندان تاویز خان وایي اوس د داعش ډلې مشران نه دي پاتې او روانو عملیاتو د ده په وینا د داعش ملا ماته کړې ده. د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری او په دې اړه تفصیل.
په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو یو 12 نفری ګروپ چې مشري تاویز خان کوله د دوشمه پورز لغرمی ورسته ل خپل وسلو سره یو ځای د سولې پروسیسر یو ځای شول. په دې یو ځای شوی ډله کې یو تن ماشوم چې په خبري 12 کلن دی هم شامل دی. د وای داعش وسلوالو سره د په عمر نور تن کې هلکان هم شته چې د داعش په ډله کې جنگيږي.
نوم دې څه دی؟
لال محمد. د چینو سوالین ما داعش سره ما اول تم پوسټو هغه من جنگونه کړ. پیکا او کنه خین پوه باندې واګه ما
دا چنده په چاو کو د ټوپک باندې دزې کول یاده شین
د ښه ورته خو دا ټوپک باندې دزې کې په جنگونه کړ. اوس را لمه سولې کومې سره یو ځای فون
څوکاله
ټول اسکان به ما
د دې ګروپ مشر تاویز خان خاکسار وای دوی د لومړی وختونو ندایش وسلوالو سره یو ځای شي وو او په خبره کله چې پوښو چې دا د پاکستان پروژه ده دوی سولې ته غاړه کې خوده. نو موري وای پروانو عملیاتو کې اوس د داعش ډلې ملا ماته شوی او نور د ختمېدو په حال کې دي.
څومره مشران دي مشران د منځ ته یو کشران یې پاتې یو څومره افغانان یې غوم دال یا کله کله کومه کې زموږ د نور بس خارجیان به ځان ته خپل مخه ګوري. نو خامخا مشران خو دوی یو نه دی پاتې چې کوم مخکې وژل شو سبا اخري به پنځه کې درشه کړي. خاص کمزوري شوی کمزوري شوی نه چې ملا ماته ده.
د سولې پروسس سره د یادو کسانو د یو ځای کېدو پر مهال د ننګرهار ولایتوان اته ولا خو غنی ویل دغه د ایشانو خپل درنې او سپکې وسلې هم حکومت ته وسپارلې.
دولس کسان چې مشري تعویز کولا تعویز په نوم د دایشتلی یو قماندار وو. دولس ملګرو سره یو ځای د ملي امنیت منصوبینو د هرزلو په ترڅ کې د سولې پروسس سره یو ځای شو. د لزان سره درنی او سپکی دولس میله وسلی هم د ملي امنیت منصوبینو ته سپارلې دي. دوی په خوا په کوټ هسکا مینا نازیان او چین ولسوالیو کې تروریستي فعالیتونه تر سره کول. خوشبخت نه چې د ملي امنیت منصوبینو د هلو زلو پاترس کې د تل لپاره له تروریستي فعالیتونو څخه ډډه کړې ده.
د دې یو ځای شوی ډلې د معلوماتو له مخې اوس مهال د داعش وسلوالو د رهبرۍ کسان له منځه تللي او په نږدې وخت کې به هغه نور افغانان چې داعش ډلې کې جنګیږي د دوی په څیر د سولې لاره غوره کړي.
له ننګرهار په راپور کې مو واوریدل چې د داعش ډلې یو 12 کسیز ګروپ په ننګرهار ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای شو. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د وروستیو نامنیو په اړه اندېښنه څرګندوي.
پر کمربندو باندې چې جګړه وي هغه د شار د منځ څخه کم توپونه پیریږي دا زموږ د خلکو او د ولس پر ذهنونو باندې ډیره بد اغیزه کوي.
په دې اړه یو راپور لرو چې د همدې خبرونې په دوام کې راځي او ریډیو ته را سره اوسئ.
ا
تاندی چانگی دا پروگرام په همدی خبرونه کې واوري.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. رحمت الله افغان نننۍ ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي دي.
کابل چاپ ډېر شمېر ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، ټاکل شوی چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې په کابل کې د برېښنایي تذکرو د ازمایښتي ویش پړاو بشپړ سي. په مطلب کې راغلي، د افغانستان جمهور ریاست اعلان کړی چې خلکو ته د برېښنایي تذکرو د ویش د چټک بهیر په هدف د برېښنایي تذکرو د ویش فرمان پرون صادر شوی. د دغه فرمان له مخې د وګړو د ثبت مرکزي اداره د برېښنایي تذکرو د ویش د پروګرام په لیکونکي ګڼل سوی چې د کورنیو چارو، د مخابراتو او ټکنالوژۍ او مالی وزارتونه به ورسره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. انیس دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، د برېښنایي تذکرو ویش د افغانستان د نن ورځې جدي اړتیا ده. د سرمقاله لیکونکي په باور ډېر لوی او ملي پروګرامونه یوې دقیقې سرشمېرنې ته اړتیا لري چې د ده په خبره دا کار یوازې د برېښنایي تذکرو په ویش سره شونی دی. په سرمقاله کې راغلي چې په دې اړه د ولسمشر وروستی فرمان دا ښیي چې دولت د لویو ملي پریکړو او د خلکو د اساسي ستونزو د هواري په برخه کې جدي تصمیم لري او د خلکو لخوا یې هم هرکلی سوی. اصلاح ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې د برېښنایي تذکرو ویش په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو، د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو، د اساسي قانون د تعدیل، د لویې جرګې د جوړولو او د فساد پر وړاندې د مبارزې تر څنګ د ملي وحدت او حکومت ژمنه وه چې د ځڼ موضوع یې تل له انتقادونو سره مخ وه. خو د سرمقاله لیکونکي په وینا، په دې برخه کې د ولسمشر له نویو فرمان سره یې ویش ته لاره هواره سوه. په سرمقاله کې راغلي چې د برېښنایي تذکرو ویش په نورو برخو کې د ستونزو د هواري تر څنګ د انتخاباتو د بهیر د شفافیت او د امنیت د ټینګښت په برخه کې ډېر مهم رول لرلی سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزې په نوم د سیالیو لپاره د بند امیر ټیم تر ټولو په لوړه بیه واخیستل شو. د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی ازادۍ راډیو ته وویل 15 نور ټیمونه هم په لوړه بیه پیرل شوي، خو بند امیر چې کپتان راشد ارمان دی تر ټولو په لوړه بیه واخیستل شو. له اسمت ساروان سره په مرکه کې د کرکټ بورډ مرستیال مشر ښاغلی فضلی په دې اړه نورې تفصیلي خبرې کړي.
د ټول نه په غټ قیامت باندې د بند امیر ټیم دی چې راشد خان یې لوبډل مشر دی، $1,500,000. دوم ټیم دامون هنگان هغه په $1,100,000 اخته شوی دی، او دریم ټیم په $90,000 باندې، څلورم ټیم په $80,000 باندې، پنځم ټیم همداسې په $95,000 باندې. دغه ټیمونه به د درو کالو دپاره د دغو خلکو په اختیار کې وي، د هر کال دپاره به دغه قیامت وي. نو دا صرف د ټیمونو خرڅول دي، د دې نه وروسته به یا لوبغاړو بولی یا غد لوبغاړو قیامت به بیا وروسته ټاکل کیږي. د درو کال په دوران کې د یو کمپنی سره یا د یو شرکت سره دغه شی امتیاز ورکول دا یو ښه مناسب قیامت دی د کمپنی لپاره هم، او دومره په افغانستان کې دغه ډیپارټمنټ کرکټ یا د هغه ملي تجارانو توجه نور ودې ته راواوښتل، لکه څنګه چې په هندوستان کې، په استرالیا کې، په سویلي افریقا کې دغه شی لیګونه کیږي، او اکثره بانګونه یا هغه سکتور خصوصي چې ورته وایو تجارتي برخې هغه هم سپورت ته مخه کړل، دا هم د لوبغاړو په ګټه ده، هم په مجموع کې هغه د ورزش کلچر نور هم غني کیږي. د دې سره
شغله فصلی، آیا یواسې فعلاً ټیمونو نمونه خرڅ شوي دي او که لوبغاړي هم سره شامل دي؟
نه نه نه، دا صرف د ټیمونو نمونه خرڅ شوي دي، دغه رائټ شخصل شوي دي، او د لوبغاړو د فارو بیا ځانته هم دغه اکشن کیږي یا بولی ته پوره کیږي، هم په خارجي لوبغاړو باندې هم په داخلي لوبغاړو باندې به سره دا دغه کیږي. دلته صرف په هغه لوبډل مشران معلوم دي چې پراس کې دغه لوبډل مشر وي، او په لوغوار باندې په شمول د لوبډلمشر باندې خپل قیامتونه شول کیږي.
دیتا په پام چې په افغانستان کې نه د کرکټ لپاره مناسب میدانونه شته او نه هم د امنیت له نظره شاید نور خلک ډیر مطمئن نه ووسی. د پاکستان لیگ ته د ډیرو هیوادونو لوبغاړي حاضر نشول چې لاړ شي، نو څه فکر کوي چې د افغانستان لیگ ته به راشي؟
په مجموع کې تاسو معلومه ده سپورت سفیر د سولي که چیرته د کرکټ بورډ اداره مخ په دې وتوانېږي چې د سیاست نه وژغورو او دغه اداره کرکټران په راس کې وي، مثلا یا سابقه کرکټران چې اوس په لوبه کې نشته اکثریت هغه تخنیکي برخې اوس هم دوی په مخ باندې وړي. نو رښتیا هم تاسو ته معلومه ده چې دلته شرایط دومره مناسب نه دي لکه په امارات کې یا په هندوستان کې یا په سویلي افریقا کې. موږ به کوشش د دې کوو چې د سپورت نه واقعاً هم هغه څه ترلاسه کړو لکه څنګه چې په شعار کې وي چې سپورت یا ورزش سفیر د سولې دی، چې د هغه هیوادونو لوبغاړي افغانستان ته را دعوت کړو، هم د کرکټ بین المللي شورا ته وښیو، هم نړیوال ته وښیو چې موږ کولای شو چې د سپورت په ذریعه باندې هم د سولې سره همکاري وکړو او د دغه ټولو قومونو یا د هغه هیوادونو چې اوس د افغانستان سره متاسفانه شاړي کې نشته یوازینی د سپورت لار ده چې دغه بندې دروازې موږ خلاصولای شو.
د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د شپږیزې په نوم د سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ د ټیمونو د خرڅلاو یا د او چې په بل پړاو کې به یې البته د لوبډلو نه وروسته لوبغاړي هم خرڅلاو ته وړاندې شي په دې اړه خپل نظر څرګندوه. خو په افغانستان کې د کرکټ لوبډلو د پلور او پیر او د دې نوی دود او د کرکټ پر وده د دې دود د اغیزو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ خپل پیغام د افغان بیسیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
میکروفون ستاسو. دا خبرونه د جوزا له 12 منټه د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له 3 تر 5 بجو خبري شي.
د لشکرګاخر اوسیدونکي او د هلمند ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د تازه نا امنۍ په اړه اندېښنه څرګندوي. لنږدې دوه کلونو راهیسې د لشکرګا څلرمه حوزه د وسلوالو په ولکه کې ده او په ځینو نورو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې چارواکي د خلکو او ولایتي شورا اندېښنې پر ځای بولي، خو ښار ته په نږدې سیمو کې د عملیاتو د پیل خبر هم ورکوي.
د ډي سي توپ لوی فیرونه شار لرزوي کته هم لجنوسمو جګړه په شاسو ده. خو د بشران او سرګودر پرمنتی کمربند هر ورځ دوامدار جګړې کیږي. جنگ ته نږدو سمو کې خلک نارام دي. د هوا د ګرمې دو سره تازه پیلسو نامنوي د لشکرګاو سیدونکو اندیشمن کړي دي. عبدالحق ځواکمن او نظر محمد رودي وای ک مرکزی حکومت توجه نکړي او د شار پر شاوخوا جنگیدونکو وسلوال په شان کړي، کدی سي نور سم هم سکوت وکړي.
پر کمربندو باندې چې جګړه وي هغه د شار د مېز څخه کم توپونه پیریږي، دا د زمور د خلکو او د ولس پر ذهنونو باندې ډیره بد اغیزه کوي. د مرکزی حکومت ناغيړي او دلته د نه مدیریت شتون د دې لامل سره چې جګړه دومره وغځیدله.
شاریان خو ډیر په وهان کې دي، ډیر ویریږي.
دوه کال پر کېږي چې د لشکرګا په شمال کې څلورو موزه د وسلوالو په ولکه کې ده. په دوهم یا دریم امنیتي اوزو کې جګړه روانه ده. د نادلی پر لار تازه جوړ سو امنیتي پوسټو باندې د وسلوالو بریدونو زور اخیسته دي. د هوا د تودیدو سره د جګړې زور ولایتي شورا په خوصه کړی ده. د دې شورا مرستیال مجید خونزه دوی د جګړې مسولین بې کفایت دي.
دا ورته په دوی کې نسته چې د جنگ مهال کې جنگ کابو کې هغه منطقي چې وسلوالو مخالفینو نیولې دي هغه بیرته د هغو د لاس څخه وباسي. شګه شاله هم دوی په بشپړ ډول باندې ساتلی نسي. تقریبا دوه کاله کېږي چې څلګم اوزه د وسلوال مخالفینو په لاس کې ده. د دوه اوزه د کمربند لري جنگي باندې خپل درېم اوزه د جنگ باندې شروع دي.
اخونزاده مرکزی حکومت د جنوبي اوزه په خاص ډول هلمند ته د مور او مېرې په چلن تورن کړ. د هلمند د والی ویند د خلګو اندېښنې پر ځای بولي. عمر زواک ازادي رادیو ته وویل د هغه سیمو د پاره به ډیر جر عملیات پیل شي چې شار ته نږدې دي.
د عملیاتو هغه مهمه برخه ته اوسه پورې پلی شوې نه ده او دا به پلی کیږي د پلانونو په اساس باندې. د خلکو سره به تشویشونه موجود وي، خو د دولت ټینګه اراده شته ده او دا د څه سره هوډ لري چې هغه تهدید اور سیمه چې هغه په دروستي کې د وسلوال مخالفینو په تهاجم جدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو له لاس څخه وتلې وي هغه به ته لاس راوړي.
د هلمند خلکو تمه درلودل چې د ژمي په موسم کې به ښار ته په نږدو سیمو کې عملیات وسي. خو دولتي مسؤلین وایي د ژمي موسم د 215 میوند کل اردو د سرتیرو پر روزنه او تجهیز تیر کړ. اوس مهال د هلمند ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي او د ګرشک پرته د 15 نورو یوازې مرکزونه د حکومت په لاس کې دي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې د مازدیګر په 8 بجو په همدې څپو پیلېږي. د وخت 10:30 دی. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان په شمال کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د کندوز د کلایزال ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو ونیو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز اسدآباد ښار باندې د یو راکټ د لګیدو په پیښه کې د ولایت د بشري منابع او د اترا رئیسان وژل سوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د چپېدرې ولسوالۍ په امنیتي پوستو یې د وسلوالو طالبانو په شا حمله په شا تمبولې، خو اوس هم جګړه روانه ده. د رسنیو د راپورونو له مخې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هغه ته هغه مهم محرم معلومات ورکړي چې ښایي د داعش ډلې په اړه د استخباراتي معلوماتو سرچینه له ګواښ سره مخ کړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل په یمن کې د کولرا ناروغۍ له تېرې میاشتې راهیسې تر دې دمه 144 کسان وژلي دي. او تمه ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن د واشنگټن ته د سفر پر مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه پر یو شتمن ترک ایراني سوداګر د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي دي چې د کرکټ تکړه لوبغاړي ک د شرکتونو لخوا و پیرل شي نو لا به تکړه شي. عزت الله الهام د لوګر له ازري ولسوالۍ نه لیکي، کرکټ په افغانستان کې ډیر زیات خدای او همدغه کرکټ دی چې افغانستان یې له نړۍ سره سیال کړ. نصر احمد الکوزی د هلمند ولایت څخه لیکي، د کرکټ د ټیمونو پیرودل نیک ګام بولو او دا به زموږ لوبغاړي نور هم تشویق کړي. او اخلاقي له میوند ولسوالۍ څخه لیکي، افغان حکومت باید د سولې او جنگ ترڅنګ کرکټ ته هم پاملرنه وکړي. یا ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، ورزو نړیوالو موضوعاتو ته. د یو هندي پوځي پر سر د هند او پاکستان اړیکې نور هم ترنګلی شوې دي. هند وایي دا متقاعد صاحب منصب له ایران څخه پاکستان ته تښتول شوی، خو پاکستان وایي چې په خپل بلوچستان ایالت کې نیولی او د جاسوسۍ په تور یې په اعدام محکوم کړی دی. دا قضیه اوس د حق په نړیواله محکمه کې څیړل کیږي. د عصمت څاروان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
هند عدالت له نړیوالې محکمې څخه وغوښتل چې د پاکستان له لورې د جاسوسۍ په تور د یو متقاعد هندي پوځي د اعدام مخه ونیسي. د هند بهرنیو چارو وزارت مرسیال دیپک میتل پرون دوشنبه د هیګ محکمې ته وویل چې کلبوشان جادف ته تیره میاشت د پاکستان په یوه پوځي محکمه کې له ناعادلانه محاکمې وروسته د اعدام سزا ورکړې شوې ده. د دا هم ویلی چې پاکستان د دې قضیې په اړه هند ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده، خو پاکستانی استازی محمد فیصل د هیګ محکمې ته وویل جادف اعتراف کړی چې د هند له لورې پاکستان ته د بېګناه خلکو د وژلو او د پاکستان پر تاسیساتو د حملې لپاره استول شوی و. دا هم وویل چې محکمې ته یې هغه ویډیو ښودلې چې اوس په انټرنیټ کې شته او جادف په خپله خوښه اعتراف کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه مامور د هیګ محکمې ته یو عکس او پاسپورت وښودل. وی ویل چې دا یې له جادف سره موندلی خو په پاسپورټ کې یې نوم د مسلمانانو دی. فیصل زیاته کړه هند نشي کولی یا شای نه غواړي چې د خپل دغه پوځي افسر د پاسپورت په اړه توضیح ورکړي چې د نوموړي د غیر قانوني فعالیت تر ټولو ښکاره نښه ګڼل کیږي. د جادف نیونې او محاکمې د دوو اتمي ګاونډیانو اړیکې نورې هم ترنګلې کړې دي. پاکستان وای جادف یې په 2018 میلادي کال په بلوچستان ایالت کې نیولی دی. هند دا تور ردوی چې جادف جاسوس او وای چې نوموړی په ایران کې برمته کړای شوی او بیا پاکستان ته وړل شوی دی. هند په دې خاطر تیره اونۍ د هیګ د عدالت نړیوالې محکمې ته شکایت وکړ. اسلام آباد د ویانا د کنونسیون په سرغړونې تورن کړ. هیګ محکمې له پاکستان وغوښتل چې د جادف اعدام تر هغه وځنډوي چې دا محکمه پریکړه کوي. د محکمې له غوښتنې وروسته په هیګ کې د پاکستان قونسل خاور قریشی وویل د پاکستان حکومت ډاډه ده چې که دا موقتی اقدامات وي یا غوښتنه د قانون او د حقایقو رونوالی به غالب شي او د هند ادعا به بالاخره رد شي. ممکن په هیګ کې د دې دوسیې په اړه پریکړه میاشتې میاشتې او یا حتی کلونه دوام وکړي. د محکمې رئیس پاکستان ته یو لیک استولی او ورڅخه غوښتي دي له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې د محکمې پر بهیر ناوړ اغیز کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د هغه هندي پوځي پر سر چې د پاکستان حکومت په اعدام محکوم کړی دی د هند او پاکستان اړیکې نور هم ترنګلې شوې دي. قدرمن اوریدونکو دا راپور او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور روستی راپورونه مرکه تحلیلونه ویډیوګانې او نور پزړه پورې مطالب د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمنو اوریدونکو دا د خبرونې پورستیو شیبو کیو. تاسو رابولم د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته. لمړی تاندې څنګه د ځوانانو اونیز پروګرام واوري، ورپسې بعد ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ خپور شي.
تاندې څنګه
دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، د تاندې څنګه وی بل خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د هغه بنسټ پاړه خبري واوري چې غواړي د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړي.
فکری ودی تا یا عام ذهن جوړونې تلک کار کړی وي.
اوس درې کتابتونونه پرانیستي دي.
کولای شو د کلیو ځوانان دې ته وهڅوو چې نورې بیلاری او خپل سری پرېږدي او کتاب ته مخه کړي.
پکتیا هغه ولایت دی چې لای هم درې ولسوالۍ لیسې نه لري، خو په همدې ولایت کې د وطنپالو زلمیانو بنسټ غواړي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزي. یاد بنسټ د کتاب راټولونې د څو میاشتني بهیر په ترڅ کې زرګونه ټوکه کتابونه راټول کړل او تر دې دمه یې د پکتیا په درې ولسوالیو ډنډي پټان، سمکنیو او میرزکی کې عامه کتابتونونه پرانیستي دي. د وطنپال بنسټ غړی محمد شریف شریفي وایي د ځوانانو د فکري ودې او ویښتابه په خاطر یې د دغو کتابتونو پوهنتونونو پرانیستلو ته ملا تړلې ده.
زموږ یو سر هدف دا و چې د پوهنې ریاست سره او همداشان د ولسونو لپاره هم یو زه هڅې کړې وي، ولسونو ته هم کتاب رسولی وي او دلته مو د مطالعې دود ته کار کړی وي او په ټوله کې مو فکري ودې ته یا عامه ذهن جوړونې ته لږ کار کړی وي.
د وطن پال زلمی بنسټ غړو د کتابتونونو لا جوړولو مخکې د کتابونو د راټولولو یو کمپاین پیل کړی وو چې د دې کمپاین په لړ کې شاوخوا 10,000 کتابونه راټول کړل. د دې بنسټ غړی منور اندیال وایي کله چې د ټولنیزو شبکو له لارې د کتاب راټولونې کمپاین پیل کړ، خلکو ډېره مرسته ورسره وکړه.
وطن پال زلمی بنسټ غړو تر دا مهاله د 10,000 په شاوخوا کې کتابونه راټول کړي. دغه کتابونه چې راټول شوي دي د پکتیا، کابل او همدارنګه ننګرهار او خوست او ځینو نورو ولایتونو کې. هلته ځینې مدني ټولنې وې، ځینې ځوانان و، مدني فعالان و چې دوی باندې موږ غږ وکړ یا دغه کمپاین مو چې د فیسبوک له طریقه پیل کړ. نو خلکو موږ سره په پراخه پیمانه باندې د کتابونو په راټولولو کې له موږ سره مرسته وکړله.
د وطن پال زلمی بنسټ غړی سید رحمان ویال وایي له دریو کتابتونونو وروسته یې نیت دی چې بل کتابتون د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې پرانیزي او همدغسې د لړۍ نورو ولسوالیو ته هم وغځوي.
اوس درې کتابتونونه پرانیستي دي چې له دې وروسته بیا ځاځي اریوب ته راتلونکی پلان لرو چې هلته هم کتابتون پرانیزو. ورپسې به بیا زرمت لوی ولسوالۍ ده، هلته کتابتون پرانیزو. دغسې به دا لړۍ دوام لري. د پکتیا په 13 ولسوالیو کې به موږ کتابتونونه پرانیزو. هغه ولسوالیو کې چې موږ ته خلک په خپله هغه شرایط چې موږ وړاندې کړي په هماغو شرایطو وړ خلک یا وړ کسان برابر شي، موږ کتابتون وروړو او هملته به کتابتون پرانیزو، خلک به مطالعه کوي.
کتابتونونه ودانۍ غواړي چې کتابونه پکې وساتل شي، خو وطن پالو زلمیانو د خپلو کتابتونونو لپاره ودانۍ له کومه کړې؟ دا دې بنسټ غړی او د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر مو همدا پوښتنه ځوابوي.
موږ دغسې نه کوو چې کتابونه له خلکو راټول کړو بیا د خدای دینه کې بیرته موږ لومړی د کتاب دښمن موږ شو او د کتابونه یا ورک کړو یا ضایع کړو یا استفاده ترې ونه شي. دې لپاره هم موږ خپل پروګرام لرو چې مخکې له دې چې ولسوالیو ته یا لرو پرتو سیمو ته موږ کتابونه انتقال کړو، د خپل دغه سیموالو نه غواړو چې موږ ته ځای او یو موظف کس او په عین حال کې الماری او چوکۍ او داسې نور هغه لوازم او شرایط چې باید یو کتابتون ولري دا اسانتیاوې ترې غواړو. کله چې دا شرایط موږ ته راپوره کړل نو بیا موږ ورځو هلته کتابتون ایجادوو او کتابونه وروړو.
د پکتیا اوسیدونکي د وطن پالو زلمیانو هڅې ستایي چې په دې ولایت کې د کتابتونونو د پرانیستې په خاطر کوي. دا دې ولایت یو اوسیدونکی
دغسې کتابتونونه جوړول تر څو آینده نسل مطالعه وکړي او د خپلې د مطالعې د وجې نه دوی هغه وطني احساس په ځانونو کې فایده کړي. دا یې ډېر په ځای کار و. تر اوسه پورې په پکتیا کې څومره مدني ټولنې، څومره مدني بنسټونه چې یو ځای شوي دي، دا چې دوی هم غواړي چې کار وکړي، خو داسې یو کار چا نه ده ترسره کړی لکه وطن پال زلمی ترسره کړی ده. موږ ډېره مننه ترې کوو.
منور اندیال وایي مخکې به ځوانان د کتابونو د ترلاسه کولو په خاطر د پکتیا مرکز ګردیز ته تلل، خو اوس یې لنډ په خپلو ولسوالیو کې موندلی شي.
په هر ولسوالۍ کې لوستې خلک لرو، هلته محصلین دي، هغه کتابخانو ته لاسرسی نه لري، کتابو ته د راتګ لپاره مرکز ته راځي. نو هلته چې دغه کتابخانه جوړ شوی دی، په دغه کتابخانو کې د هر برخه کتابونه شته او خلک استفاده ترې کوي او د دې ترڅنګ دغه کتابخانه د ورځې په ټولو وختونو کې خلاص وي.
په ډنډ پټن ولسوالۍ کې د وطن پال زلمی بنسټ د کتابتون مشر شال وایي کتابتون به هر ورځ د ځوانانو پر مخ پرانیستی وي او هر کتاب چې له دوی سره وي د مطالعې په خاطر ورکوي.
دا کتابتون مسئول یم، هر څوک کولی شي ځوانان چې د کتابتون ته راشي کتاب وخلي، په ښه نظر یې ولوستي او بیرته دلته راوړي. مسئول نفر برته هر وخت دلته موجود وي. انشاءالله چې هر څوک ارتللی شي هغو سطه هغو ته موږ کتاب ورکوو. هغوی بیرته مطالعه کوي، دی بیرته دې راوړي همدلته، همدلته به تسلیموي، بل کتاب دې وړي. نور لیسو ته به موږ داسې جل کتابونه ورکوو چې سلسل 50 اتیا اتیا کتابونه به ورکوو. هغه چې کله دوی لوستي میاشت 15 ورځې بعد به راوړي، نور
ایمل خمر وایي په پکتیا کې اوس د کتابونو مینوال ډېر شوي او د کتابتونونو له جوړېدو وروسته دوی ته معلومه شوه چې ډېر ځوانان غواړي مطالعه وکړي.
په دې وروستیو کې چې هلته د تعلیم کچه ډېره لوړه شوې ده، لوستې کسان ډېر شوي دي او لا هم ډېرېدونکي دي، نو د دوی علاقه مندی ډیره دا و چې باید کتابتونونه ولري او کتاب مطالعه کړي، خو د دوی لپاره بیا لازم سهولتونه نه و، دوی لپاره کتابونه نه و، یا د دوی لپاره کتابتونونه نه و. نو دغه ټول هغه خبرې چې موږ دته و هڅولو چې باید دغه مهمه ستونزه د ځوانانو ورحل کړو، البته څومره چې زموږ وسه رسیږي. موږ هره اونۍ هغه کتابتونونه چې موږ په لوسلۍ کې پرانیزو، هره اونۍ موږ ترې راپور اخلو او موږ یې څارو. په لسګونو ځوانان کتابونه لولي او کتابونه خپلو کورونو ته وړي او بیرته یې راوړي، استفاده ترې کوي. همدغه د کتابتونونو ایجاد و چې اوس ورځ تر بلې دا لیوالتیا ډیریږي او خلک غواړي، بیا په ځانګړي ډول وستي کسان غواړي چې کتاب ولولي او ژوند د کتاب له مخې تیر کړي.
ښاغلی خمر وایي، په افغانستان کې د ځوانانو ډېرې ټولنې شته چې مدني فعالیتونه کوي، خو دا چې ځانګړي هدفونه او پلانونه نه لري کار یې ګټور نه تمامېږي. هغه وړاندیز کوي مدني ټولنې باید داسې کارونه وکړي چې د ولس پکې ښېګڼه وي.
د مدني فعالیتونو په نامه باید سړی ووایي چې ډېر فعالیتونه وشول، خو یا یې فعالیتونه دغسې ول چې دوی خپل د دربار فرمایشونه پکې ځایول، یا یې سیاسي موخو لپاره دغه ټولنې کارولې، او شعار یې دا و چې موږ خلکو ته کار کوو، خو هغسې ونه شول. نو موږ د یو مدني بنسټ او دغسې یو بنسټ له لارې چې هغه بیخي ولس ته ژمن وي، خلکو ته ژمن وي، او ښو کړنو ته ژمن کسان پکې راټول شوي وي، د همدغه طریقه په دې وتوانېدو او دا مو غوره لار وبلله چې باید ولس ته صادقانه او هغه ډول مدني فعالیت وکړو لکه څنګه چې نوم دی، لکه څنګه چې تعریف دی، چې هغه باید د خپل خپل ځاني ستړیا او خپل ځاني زیانونو نه راپیل کړو، د ولس په ښېګڼه پای ته ورسو.
سید رحمان ویال وایي، دوی د کتابتونونو د جوړولو ترڅنګ د کتابونو د غنی کولو پروګرام هم لري، او هغه کتابتونونه چې دوی جوړ کړي وخت په وخت به نوي کتابونه هم وروړي.
د همدغو کتابتونونو د لا غنی کولو لپاره اوس هم هڅې کوو. اوس هم ځینې کتابونه د څمکنۍ ولسوالۍ ته وروړي دي چې یو ورور لس زره روپیو په ارزښت کتابونه رانیولي، او هغه مو هلته وروړه چې دا خپله د همدې کتابتون د غنی کولو لپاره یوه هڅه وه. دا پلان هم لرو چې همدغه کتابتونونه بیا لا غنی کړو، لا بډای کېدو لپاره هڅې وکړو.
ایمل خمر وایي، په دې خاطر چې ځوانان لا نورو بیلاریو راوګرځوي، مطالعه یې یوه ښه لاره ده. نوموړی وایي، د کتابتونونو لا جوړېدو وروسته به هر میاشت د کتاب لوستلو یوه سیالي هم جوړوي.
کله چې کتابتونونه په ولسوالیو کې ایجادوو، خپل یو ځانګړی پروګرام د کتاب لوستنې لپاره هم لرو، او هغلته یې له ځوانانو سره او د کتابتون له مسؤلینو سره شریکوو چې هغه په اونیز ډول په دوو اونیو کې یا په عین حال کې په میاشتني ډول موږ د کتاب لوستنې یوه سیالي د دوی ترمنځ کوو، چې بیا ځانګړې جایزې هم دوی ته په پام کې لرو. او بیا په شپږو میاشتو کې یوه لویه غونډه په مرکز کې د دوی لپاره موږ جوړوو، او هغه غوره لوستونکی یا د غوره لوستونکي په نامه موږ یوه ځانګړې ډالۍ او په یوه سیمه ییزه رادیو کې دوی لپاره یا مرکه او دې لپاره چې لا هم هڅېدلې وي. نو دا پروګرام ورته لرو، او دا هم یوه لاره ده چې کولای شو د کلیو ځوانان دې ته وهڅوو چې نورې بېلارۍ او خپل سرۍ پرېږدي او کتاب ته مخه کړي.
پرمختللې ټولنې د خپلو ماشومانو او ځوانانو لپاره دا زمینه برابروي چې زده کړې وکړي او له کتاب سره نږدې پاتې شي. نن د پکتیا زلمیان بختور دي چې د کتابونو دروازې ورته پرانیستل کیږي. ممکن دغه سیخ زیرې سبا له کومبل ولایت څخه هم واورو. خوږو اورېدونکو، د تاندې څانګې شېبې هم دومره وې. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي، پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. روانه خبرونه کې په ماشومتوب کې د انجلۍ او د هلک پونم کولو خبرې کوو. دا چې دا ډول کړنې انجونې له کوم ستونزو سره مخ کوي.
د سند خورد ما بنام بچه همین دیگر ما وقتی که د سند 12 رسیدم باز ما را دادن دیگر بم بچه همین راضی نبودم. باز
د دې موضوع حل لارې څه دي او د شریعت له مخې دا موضوع څنګه ده؟ هیله ده تر پایه را سره مل اوسئ. زه مسوده نیازی یم.
کچیر شخص هغه خزه چې د واده قانوني سن نه وي بشپړ کړی او د مدني قانون په یو یوم ماده کې د درج شوی حکم له پام کې نیولو پرته د نکاح په عقد کې راولي، له احوالو سره سم په متوسط حبس 42 کلونو څخه لږ نه وي محکومیږي او نکاح د خزه د غوښتنې په صورت کې د قانون د حکمونو مطابق فسخه کیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون 28 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانی ټولنه کې کله کله میندې او پلرونه د خپلو شخصي ګټو، بې ځایه رواجونو او دوستۍ پر اساس خپله وړه لور د مقابل لوري د زوی په نوم کوي. کله کله خو آن چې ماشوم د مور په نس وي د راتلونکي ګډ ژوند په اړه تصمیم نیول کیږي، چې په دغسې مواردو کې د هلک او انجلۍ د واده شرعي او قانوني حق په ښکاره تر پښو لاندې کیږي. د واده اساسي شرط چې د جانبینو رضایت دی په نظر کې نه نیول کیږي. کله چې هلک او انجلۍ ځوانان شي، بیا نو د دود دستور له مخې مجبوره دي د مشرانو دا پریکړه چې دوی په باره کې چا نه دي پوښتلي په زوره ومني. خو په راوروسته ژوند کې بیا دغه ښځه او مېړه د خپلو مشرانو د غلطې فیصلې له امله له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. په دغسې مواردو کې میرمن تر نارینه ډیره زیانمنه کیږي او د ژوند تر پایه له کړاوونو ډک ژوند تیروي. د پروان اوسیدونکي خدیجه چې سر سپین او پر مخې د غربت او ناچاره ژوند ګونځې لورای ښکارېدلې، په ژړغوني غږې ویل: ډیره واړه وم چې پلار مې د اما د زوی په نوم کړم، 12 کلنه وم چې واده یې کړم، رضایت مې نه درلود، خو دا چې په نوم یې وم د سیمې د دود او دستور له مخې مجبوره وم واده ورسره وکړم. زه ډیره واړه وم چې د اما د زوی په نوم یې کړم، کله چې 12 کلنه شوم واده یې کړم، هیڅ راضي نه وم، خو ټولو راته ویل مجبوره یې چې قبول یې کړې. بله چاره مې نه وه. کله چې واده شوم خو سرګنۍ مې ډیر ظلم را سره کاوه. بهانې به یې کولې، ویل به یې کار دې نه دی زده. یو ځل مې د لیورو زوی ډیره ووهلم، له هماغه وخته راته سردردې پیدا شو. خاوند مې هم ښه ګزران نه را سره لري، تل جنګ او جدل وي، کار نه کوي، ټوله ورځ په کور کې راته ناست وي. 2 لکه قرض داره یم، له ماشومتوبه مې تر اوسه ښه ورځ نه ده لیدلې. میرمن خدیجه وای کورنۍ باید په واړه عمر کې خپل ماشومان د چا په نوم نه کړي. نوموړی وای هر څوک باید په خپل خوښه ځان ته د ژوند ملګری وټاکي.
فامیلا که ازما مشنان دستن د خورت خپل خدا
کورنۍ نه غواړم چې په واړه عمر کې خپل ماشومان نامزد نه کړي. وګوري زه یې په واړه عمر کې میړه ته ورکړم، هیڅ خاورز مې ونه لیده. میندې او پلرونه دي خپل ماشومان ښه وروزي، او کله چې ځوانان شول په او بد پوه شول، بیا دې د هغوی په خوښه واده ورته وکړي.
په
ځینو افغان کورنیو کې چې کله هلک او نجلۍ د یو بل په نوم وي، دواړه کورنۍ باید په خپلې وعدې وفا وکړي، او که کومه کورنۍ د نجلۍ د نارضایت په صورت کې پښیمانه شي، بیا نو دا خبره لانجې ته وځي. د هلک لوری وایي چې هغه نجلۍ د زوی ناموس ده، له دې خبرې نه تیریږي، نجلۍ په زوره ودوي، د نجلۍ کورنۍ ته ګواښونه کوي، او آن کله کله خبره دښمنۍ ته وړي. د خبرونې په دې برخه کې به د ځینو هیوادوالو خبرې واورو چې د دوی په سیمو کې د نجلۍ او هلک په نوم کولو کومې ستونزې راولاړې کړې دي.
هغه چې نوی پیدا او تاسې په نوم کوي، نو دا خو ډېر بد کار دی. هغه انسان باید لوی شي، تصمیم ونیسي چې زه له چا سره ژوند کولی شم، چا سره یې نشم کولی. دا خو 2 ورځې ژوند نه دی چې زه تېر کړم. یعنی باید هغه څوک انتخاب کړي چې دوی ټول عمر ورسره ژوند کوي. نو زما صنفی چې دا دوی په ډېر وړه کیسن کې، یعنی کله چې پیدا شو هغې په یو بل په نوم کړه، بیا په 18 کلنۍ کې دې دواړه واده وکړو، خو بیا هم دا لکو نجلۍ یو بل سره خواښ نه و، ژوند یې ښه پر مخ روان نه ده. او اصلي خبره دا ده چې دیو اصلا دغه زما صنفی وایي چې یعنی موږ اصلا د یو خاوند او ښځې په څیر نه یو. یعنی موږ ته ډېر عادي ده، موږ په یو ماحول کې غټ شوي یو، او موږ داسې یو لکه ورور خو
نیمه خپلوان ما شوم ته کې خپل لور بل چاته په نوم کړی و، لور لا پیدا نه و، بل مرګړې هم سی لوز ور سره کړو سی لور می پیدا شوی، تازه ته پیدا کړم. خپل ځوان نه خوشاله نو وادي لانه کړی، وادي نږدې و سی جلی خودکشي وکړلم. لاس
خودم بود از چلوزگی بنام بود.
ما می خپل لور په څلويختي کې د لیور د زوی پونم کړی و. کله چې می لور لویا شو د هلکې نو وخ او ویل چې زنه غواړم د کاکا لزوی سره می واده وکړم. موږ هم د خپل لور خوخه ومنله، خو اوس می لیور لمو سره تګ را تک نه کوي او په هر خبره کې جنگ کوي. لمو سره په همدې خاطر هیڅ روابط خنه دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي شریعت د واده عقد د طرفینو په خوښه ټاکلی، نو ځکه شریعت د هلک او نجلۍ په نوم کول ناروا عمل ګڼي.
په خوشنۍ سره د افغانستان په ټولنه کې یو غلط فرهنګ د چې هغه جنکۍ مخکې له ولادت نه یا وړکتوب کې هغه د بل چا په نوم باندې کوي. اسلامي شریعت عقد د دوه طرفه د رضا په عنوان باندې تعین کړی ده چې دواړه طرفه په دې عقد راضي وي. د دې لپاره اسلامي شریعت د دې مخه نیولې ده. دغه په نوم کولې دا یو ښه عمل نه ده ګڼلی. اې دې زیات دینی شرعي او ټولنیز اضرار دي. اول د دیني لحاظ نه هغه رغبت او رضامندي چې الله رب العزت دې میړه او ښځه ترمنځ یې ښه ده، هغه په وړکتوب کې دغه تثبیت نشي کېدلی، ځکه وړکتوب د تغییر حالت ده او اخلاق او کرکټرونه او هر څه په تغییر پکې مومي. نو کله چې تغییر مومي د تغییر په وجه سره دوی نشي کولای هغه خپل رغبتونه چې د واده هغه لوی هدف قرآن عظیم شان ویلي چې مودتن بینکم د تاسو ترمنځ باید مینه وي، هغه مینه ساتل کیږي نه او هغه رحمتونه بیا نه ترمنځ.
استاد کوثر زیاتوي په دغه نکاح کې چې په هلک او نجلۍ په زور او جبر منل کیږي، ډیری وخت کورنۍ د مینې فضا په نفرت بدلیږي او دواړه لوري بدو کارونو ته مخه کوي، خو په دغسې حالتونو کې تر نارینه ښځه ډیر ضرر ویني.
دا ستاسو موږ په ټولنه کې متاسفانه په دې نام باندې نه خوښه ده، نه ساتلی شي او نه پرېښودلی شي. هغه نو داسې لکه د اور کالی چې نه له ځانه ویستی شي او نه ساتلی شي، داسې یو شون به تریخ ژوند ورسره وي. موږ په ټولنه کې ګورو خوشنۍ سره دې دغه ضرر او د دې دغه بار بیا د ښځې په وګوره باري. په ټولنه کې نارینه خو بیا یو بدیل لري، هغه د بل واده به وکړي، ځان به بل مصروف کړي، بل واده سره او یا داسې ښځه به هم فرار ته او ځان وژنې ته، او هغه ته یا به خپل آخرت هم خراب کړي، دنیا هم خرابوي، او یا دا چې دنیا آخرت به خپل وساتي خو هغه دنیا به جهنمي ژوند ځان ته انتخاب کړي او په هغه به گزاره وکړي. نو دا دواړه طرف ته ظلم ده، دواړه طرف ته اسلام باندې کړی.
واده هغه تړون دی چې د طرفینو د رضایت او مشخص عمر په نظر کې نیولو سره ترسره کیږي، خو هغه تړون چې د هلک او نجلۍ له رضایت پرته د نورو په خوښه ترسره کیږي، آیا د افغانستان په نافذه قوانینو کې جواز لري؟ د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد پوهنمل شهلا فرید وایي دا ډول ودونه په قانون کې مشروعیت نه لري، بلکې دا ډول ودونه تاوتریخوالي ته زمینه برابروي. د افغانستان په نافذه قوانینو کې د ماشومانو په نوم کول او د هغوی ودول هیڅ مشروعیت نه لري، نو هغه واده چې په اسلام او قانون کې جواز ونه لري غیر شرعي او د قانون خلاف عمل دی. له واده وروسته کورنۍ رامنځته کیږي چې یو پر بل حقونه او وجایب لري، نو یو ماشوم چې نابالغ وي او له خپلو حقونو خبر نه وي د بل چا په نوم کیږي یا ودیږي، دا د قانون خلاف عمل دی. متاسفانه زموږ دینی علما او حقوق پوهان دې موضوع ته چندان ارزښت نه ورکوي. په هغو قوانینو کې چې د واده عمر یې ټاکلی د تصویب پر مهال یې په پارلمان کې هم خنډونه ایجادېږي. کله چې د هلک او نجلۍ د ګډ ژوند په اړه هغه وخت تصمیم نیول کیږي چې دوی لا بالغ شوي نه دي، له اروایي اړخه دوی له کومو ستونزو سره مخ کیدای شي. د افغان روانشناس استاد ضیاءالحق شمس په وینا کله چې هلک او نجلۍ د یو بل په نوم کیږي او بیا وروسته ګډ ژوند پیلوي، دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي او په راتلونکي کې چې کومې ستونزې منځته راځي هلک او نجلۍ مجبوره دي چې وې زغمي.
په پیل کې کومه په یو حالت کې دا توافق منلې وي او ورته متوجه سي نه یاست د ماشومانو په توګه، یو وخت چې په لوړ عمر کې باید د ګډ ژوند لپاره آماده شو، دا توافق بیا موږ نشو منلای، ځکه چې موږ متفاوت لارو کې متفاوت ډولونو سره تغییر کړی وي. داسې تغییرات ته رسېدلی یاستو چې زموږ ارزښتونه او زموږ د ژوند د شریک ارزښتونه بیا بدل وي. بیا په دغه شرایطو کې د ګډ ژوند لپاره ډېرې ستونزې راولاړېږي. د هغې جملې نه د میرمنو لپاره د نارضایتۍ او د نارامۍ تر ټولو زیاتې پراخې زمینې دي چې د بېلابېلو رواني لاملونو ستونزو لامل ګرځي. بل مهم ټکی دا دی چې دوی په هغه وخت کې چې کله د یو د بل په نامه باندې کېږي اصلا نه دا مسؤلیت لري او نه د دوی په هکله باندې دا مسله عقلی او عقلانی ډول سره د مطرح کېدو وړ ده. دا د هغو څیزونو مسؤلیت دی په راتلونکو کې چې دوی ته ورسپارل کېږي چې دوی کېدای شي ونه غواړي او ونه مني. له بده مرغه بیا ټول رواني فشارونه چې د هغې نه منځته راځي هغه دوی بیا مجبور دي چې وزغمي.
د داسې ناوړه کړنو او ناروا عملونو د له منځه وړلو حل لارې څه دي؟ کورنۍ او قرباني مېرمنو ته څه کول پکار دي چې بالاخره د دغسې دودونو ریښې له منځه ووځي؟ استاد شهلا او استاد شمس په دې برخه کې ځینو حل لارو ته اشاره کوي. زما په نظر د دا ډول ودونو او پنوم کولو اضرار دومره ډیر دي چې نه یوازې د جانبینو حقوق له منځه وړي، بلکې کله چې دوی ګډ ژوند پیلوي هم یو لړ ستونزې رامنځته کوي. نو ډیر وخت پکار دی چې دا ډول ودونه له منځه لاړ شي. همدارنګه کورنیو ته باید حقوقي او شرعي پوهاوی ورکړل شي چې دا ډول ودونه ورو ورو راکم او بالاخره له منځه لاړ شي.
زه فکر کوم یو څه برخې خبرې باید په خپله مېرمنو پورې مربوط وي. هغه د ټولنیز عقلانیت او هوښیارۍ مسله ده. زه نه وایم چې یو مېرمن دې په کور کې د خپلو کورنۍ د غړو سره ټکر وکړي او تصادم دي وکړي او بد وضعیت د منځته راوړي په داسې شرایطو کې ژوند کوي، اما دا مسله ده چې په ټوله کورنۍ کې د مېرمن له لارې نه یا د بل د کورنۍ د هر غړي له لارې نه که هوښیاري او عقلانیت محور شي او په هغې سنجشونو باندې د کورنۍ ودرېږي، لږ تر لږه د نورو نسلونو لپاره، د نورو پیغلو لپاره، د خویندو او د ورونو لپاره دا مسله د بل ځل لپاره حل کېږي، د دوی د اولادونو لپاره حل کېږي. له بل اړخه دا جوړښتونو پورې د ټولنې ارتباط لري. دا په یو فرد په یو شکل په یو ځای کې نه ماتېږي او نه شي ماتېدلی. زه فکر کوم چې دا جوړښتونه باید له ځینو بنسټونو د خوانه، د ځینو رسنیو له خوانه، د ځینو ټولنیزو نهادونو له خوانه باید د ټکر او تصادم سره مواجه شي، ترڅو مات شي، ځینې عرفونه مات شي او دا ارزښتونه رابدل شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com